دولس بجاو دیرش دقیقی شوی د دې سات لنډ خبرونه. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وشل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیت قوماندانې یو افسر چې د نوم له ښودلې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې د نښلول شوي ماین د چاودنې له کبله شوې او یو شمېر کسانو ته مرجوب له اوړ اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وای چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې خو تر دې دمه د مرجوب له کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبیدالله عبیدی پیش تاییدوي خو وای چې په نتیجه کې چاته مرجوب نه دی اوښتی. د اروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قوماندانۍ ویندوی آغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل دا پیشه د چارچینو ولسوالۍ په تګاب سیمه کې تیره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې وبښل. تمره چې نن له افغانستانه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوزي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې ویل کلویدیز د ایران په وړاندې ونه درېږي، دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هین نن یکشنبه وویل د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو ښه کېدل امریکا سره تړاو لري ځکه چې د دواړو خواوو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن څو ساعته وروسته په دوهمه شلو وره مسابقه کې یو بل سره مخامخ شي. پرون د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د افغانستان تیم پش پژو ویکټونو وګټله.
نور بس دی شکسته سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بستې خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. داسې مهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بلا محرمه د حج لپاره ورسي، د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې لدی ورسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته لاړ شي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې شذینه سفیران درلود، پارلمان یې درلود او خلکو شدو ته رای ورکړی وی چې په ولسی جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د شذینه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو. دا چې افغانستان د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي، کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپل ملمنو سره په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ ملمنی نن په نور بس دی خبرونه کې د افغانستان د جمهور غشتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوجی امیل له موږ سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. اوجی جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
تاسو نه مننه، زما سلامونه تاسو ته درنې خور عادله جان بهرام ته وړاندې کوم. ټول اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسي.
تاسو واورېدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې شذې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي. ستاسو په نظر دغه څومره الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو لپاره، نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکې ستوري پر مخ یوازینی اسلامي هیواد دی چې بالکل د نور اسلامي هیوادونو نه و هغه ځاینه چې اسلام د هغه ځاینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشت کړی دی. تو فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکې باید وي او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي متاسفانه د هغه په خلاف دوی ودرېږي. بیخي سړی اندېښنمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات دي، هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هر شپه هر ورځ داسې خبرې اورو، هغه طنز خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي. به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند و حیات دی او ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځاینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ ته نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه مالوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اتا د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه دېرش کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه، مازیګر و، ویل کومه د محرم دی. یو وارې دې میرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د میرمنو پاک لته خپروي، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کړم، خفه کړم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره تمام ورځ ستا سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کینه او یو فرمان بل صادر کړه چې هر افغان میرمنه باید دوه میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بل بیا د محرم پیس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې دې خندلې خو موږ یې خوشي کړو. نو دغسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره وځو دونه په تکلیف یو دونه تحقیر کېږو، یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته یې نه پرېږدي چې اوس هغه سوچ او کوي چې میرمنو ته اوس ځانګړې شوي دي سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د مکتب دی په سر کوتل کې، دا په سو موټره کې څه رقم ځان ورسوي څه وکړي. یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په چل ستون کې، دا څنګه ځان ورسوي؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت څه وکړي؟ دا په خپله د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسوي؟ دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي ده په معارف کې د میرمنو دپاره، دومره سختي ده چې هېڅ پوښتنه مه کوه. تور په ژړا دي، تور لاس او ګریوان دي چې یا د ولږې نه مروم، ماشې خو درک نه لري، بیا هغه رسمیات چې لاسه ورکړو. موږ څومره ویلې اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک دپاره. په داسې یو ماحول کې ژوند کول میرمنې دپاره څومره سخته ده. دوی چې په اقتصادی چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول او خپل نارینه سره اوګه پوګه او سیم کانات راوړل هغه لا سوار کړل. نو دا خو کور کې شو نه مې کور کې دي ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډیره سخته ده، ډیره ګرانه ده.
نن نه اوږي جان بلې زبرت تاسو راځم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوی ده. بهرام صاحب تاسو ته شرغلاست وایم، تاسو واوریدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورد باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمان مانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي او پسیا د سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای سي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې دي.
دیر زیاته مننه مخکې له دې چې زه خپل خبر شروع کوم، د تاسو قدرمنې میلمنې ته او د تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعا چې دا یو ډېر ښه زیری دی او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرسي کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا آلمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړی نن د افغانستان په حق لدی ډېرې غټې غټې تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټولو علماو په مشترکه دغه مسله اوکې کړله یا یې تایید کړله چې نه باید نجونکۍ د مکتب نه مانع شي، ښځه د کاره مانع شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ عالمان، دینی عالمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشي، هغه فتواوې نه منل کی او هو سم چې عربستان سعودي چې واقعا هغه اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغه هم چې د ټولو مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کور دی او د هیلو کور دی. نن د غوزه د خدو فنافا باندې فرمانونه صادریږي او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نفع وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي، کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي او دو ته هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړ چې دنجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډېر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بې خبره د اسلامي فوایدو نه ښیي چې دوی د هر څه نه سرکشي کا. او که دوی بیا دو څه دلیل لري، دلته باید دوی حاضر وای، دوی باید خپل دلیلونه ویلی چې د افغانستان خلک پوهېدلي وای. نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی، هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دي، واقعا په نوره نړۍ کې شته دي. نن ټوله نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده، اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي، نن په افغانستان کې سختۍ دي، بیا په تېره بیا په میرمنو باندې، هغه هیواد چې د غود د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي، ځکه ټولې کونډې رندې دي، ټولې بی محرم شرعی نه دی ټول کند شوی دی نن دی په سخت مشکلاتو کې لاس وی او هیڅو کې دا غږ نه وي. زه فکر کوم چې که دو ته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دو ته توجه ونه کړه، هر مشکل، هر تبایی د فقر نه، د بېسوادۍ نه، د بدبختۍ نه پورته کیږي. تروریزم د کومه ده پیدا کیږي؟ هغه جاهل خلک چې کله مکتبی نوی ویلی د کینی سرغتی، هغه باعث د هر تبایی کېدای شي. او یو کس چې په علم باندې بسیا وي، هغه درس ویایي، سهولت د ژوند ورته ایجاد وي، هغه نه غلې ته مخه کا، نه ترور ته، نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي. نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تبایی تبدیل نه شي، فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه دی په اول قدم کې دو ته جدي توجه وکړه. دو په خاطر باندې چې درسته ده ټوله نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي، مثلا ملل متحد، نور د ټول تصمیم باید تصمیم ونیسي. اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي، اسلام نور منفور مرفی نشی، د افغانستان دادرس د دو مسائلو باید جدی مخونی ولشی، او د امارت اسلامی محترمین باید حتی آجل په دو باند دی غوقه تصمیم ونیسی چې نه د افغانستان خلق ستی په نړۍ کې منفی مرفی شی او نه هم اسلام. نو زه په خپل شخصا په دو مسئله باندې هیڅ پون شولم، او په نورو هیوادونو کې چې میرمنه سیاسی فعالیتونه لري، مثلا زه د هیواد نه بهر یم، دلته زه وینم د میرمنو اسکلتی ته هیڅ نه وایم، تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کمه، ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي، نه د سیاست په برخه کې، نه د تحصیل په برخه کې، نه د صحت په برخه کې، ما داسې کوم تعصب ونه لیده. طبعا په کورنیو کې مسایل کار ته پورته کېږي، وړې وړې خبرې دي چې هغه موږ نشو دو ته هغه کولی راجع کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده. طبعا انسان دی، انسان کمی کاستی لري، نارینه و کم ځینې خبرې شته دي، په میرمنو کم شته دي. دا نشو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې نه، خو نارینه دی، او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کي ووایي چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده. اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند، د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی. من چې د دوی افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي، خو به یوې خواته کېږدو. اما دا چې یو انجلکی تحصیل که اغا خپل فامیل تم یو خب پیام ده، یو مور چه با سواده وی سه اولاد تربیه کوله شی، طولنه ور سالمه کی. او نن چه ده سد مخنیوی ده تحصیل کی، مثلا که ده هچ تا میرمانی پری نگدی بدون ده مرم شرعی نما. مخت خبرو که وچه فانسان که نمایی میرم نمایی نزیات میرمانی دی او طول کن درن دیدی، لپس ده حق ده ایت عبادت نلیری، به هیچ عقد جون نلیری. زه فکر کوم زده منطق نه لري خبر ده، او دو ته باید ډیره جدي توجه وشي.
مننه ډیره. او ژیجان تاسو واورئ چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تیره بیا د ښځو حقونه نقص شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دا څه په افغانستان کې نسته چې د چا حقونه نقص شوي وي یا نقص شي. د ویلي چې د اسلامي امارت د په وینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي، دی وایي چې هغوی هڅه کوي چې هغو برخو کې رسیدګي نه ده سوې ورته رسیدګي وسي. تاسو د مجاهد صاحب د دې خبرې سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص سوی؟
متاسفانه چې دغه ویندویان نه پیږم چې څنګه د ټولنه کې دی، چیرته چې دوی په هغه کوټه کې اوسیږي، آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري، دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دایمن همیشه هغه ورځ نه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي، دومره هر هغه تهمت، هغه بهتان، هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوې دي خلک وایي، دوی په ډېر آسانۍ سړه سینه وایي. نه، داسې نه ده، داسې نه ده، او داسې شوی نه ده، دا نه منو. دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو، په کوم مخ، د دې بیچاره ولس په مخ کې د دومره ظلم زور روان دی، خلق تباه شول، برباد شول، بیزت شول، فقر، بدبختی، ناداری، ایس یو د هستی د بقا لوری د هر چنل بیخی ورک دی. دوی بیا کینی خلق تا وای چی، خلق وای چی نور خلقم باید په دی اداراتو کی صحیح موسی، مثلا په حکومت چی چارو کی دوی بیا څومره وای بیخی زیاد اتا زمون بیخی زیاد دی برخه لري آغا ماموری مشته دی. تو فکر رو که دا څومره بی منطقی ده چی دوی دسه استدلال کوي آغا یو حکومت چی تبدیلیگی نو آیا آغا ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي، باید نوي کسان راشي. دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي، نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي، هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي، په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومتي چارو کې د دوی آواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري، دوی نه څوک پوښتنه وکړي. دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي، کله په هفته کې یو ځلې راځي، کله ورته معاش ورکوي. هغه ناچیزه معاشونه به ټول کټ شوي دي، ډېر کم شوي دي، هماغه ته هم خلک اړتیا لري. او بیا دا خوراکه مواد دومره اوچت شوي دي، هر ورځ آسمان ته خیژي. دا بل رقم انسان وژنه ده، دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته، بانکی نظام رنگ دی، کار نشته، عاید نشته. انسان دی خو مجبور دی، خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري، بې د هغه نه خو مري کنه. اما هغوی هره ورځ چې بازار ته موږ ځو، یو شی ته وګوره، نن یو قیمت لري، سبا عین آسمان ته پورته شوی. خی خلک څه وکړي؟ خلک خو نور مري، خلک تباه شول، برباد شول. اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیاد شوی دی، زه چې مرم از ما اولاد چې مري، زه مجبور یم یو څوک ووژنم، زه مجبور یم غلا وکړم. دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی. دا ډیر خطرناک حالت دی. او حکومتونه او دوی دومره دل بالا او دل کلان ناست دي، هغلته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي، نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړي یا به داسې وشي. نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد، دغه غذایي مواد، دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي، هره ورځ تر بلې فرق کوي. اوس آسمانونو ته کتلي دي، خلک باید څه وکړي دې حالت سره، دی چې مقابل دي څوک مسؤلیت اخلي. حکومت وایي چې تا موږ خو ذمهواري نه ده کړې، تاسو ته روزي رسان الله پاک دی. نو موږ چې راغلي د دې دپاره نه یو راغلي چې ان تاسو دپاره کار وګورو، تاسو دپاره ستاسو ستونزو د هوارولو دپاره باید موږ واوسو. نه، نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، نه یوازې د ښځو حالت خراب دی، بلکې د ماشومانو، د ځوانانو، د نارینهو، یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی او ډېر نګران دی خپل راتلونکي دپاره، فکر کوي چې خدای او څه به شي. یعنی لاره ولودن ورباندې ورک دی، ډېر بد حالت.
مننه اوژیجانی. بهرام صاحب، تاسو د اوژیجانی خبرې هم واورېدلې، او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی، او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتګ سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی. او د دغې ادارې د یوې څانګې مسؤل یې ویلي دي چې پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي، او دغه وړاندیز د مطرح کړی دی. ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته، لکه تاسو چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي، هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شول، هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دونه هیڅوک مسترګې نشي پټولی، او کناړی هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت نورم مخ په خرابې دوه لړ شي هغه حکومتونه چې جوړي اې دوه خاطر جوړي چې د هغو مملکت وګړي ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغه باندې نورم قیدات او نورم مشکلات زیات شي. نو یو ځنې لارې د دوه مسایلو د مخنیول چې مخه یې ونیول شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي، یقینا دا یو ډیره دقیقه لاره ده. باید حوال په دوه باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستانه نیول کې یا هغه ممالک چې دوی داخل د افغانستان ته د دوی نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي، مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یاد کوه راغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري، یوه ښه حکومتداري ولري، او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي ارام اوسا اوسي. په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنگونه، هغه شدید ترور رو، هغه مسایل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي، څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبرم داده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیږي، نو په دوه خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي. او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دوه مشرانو باندې بندیز ولګوي، د ملاقاتونه یې ورکم کړه، یا تعهد ته واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکړه او نه باید دو چې نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپله د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې دی نه حاضرې د وضعیت ته تغییر نه ورکوي، باید د دوی په سفرونو باندې بندیز ولګول شي، ځکه دلته خو ښځم بشر ده، دلته خو ښځم انسان ده، دلته خو ما وویل چې غټه قرباني دلته مېرمن او ماشومان ورکړي، هغه مېرمن چې کونډه ده څلور ماشوم شپږ ماشومه څېدي، نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شوه، ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې، بیا هغه د مېرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینې چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله، ټول ووتل، ماجر شول، هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی، باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو، ځکه موږ خپل هېواد لرو، باید خپل هېواد آباد کړو. او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوس د حکومت پرست کې د هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دوی ناکامه دوره وه، توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دوی په مقابل کې جنګونه وو، د دوی په مقابل کې منفي حرکتونه وو، یعنی دوی قتل چپرسمیت نه پېژندل. ولې چې یوه مرحله راغلله چې کله د سولې پروسه شروع شوله، طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل، یوه سیاسي سیمه تره ډاله شوله. نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کا، د حفظ په خاطر باید دی ټولو وګړو ته اکه نر دی که ښځې د هغوی حقوقو ته رسیدګي وکړه. افغانستان په دو شکل نه آبادي، انوس هم د سیاچال په طرف رواني او هلته بیا نور هم بدبختۍ زیږېدل کېږي. هغه افغانستان چې سرحدونه یوازې دي، هغه افغانستان چې سل مشکله لري، هلته ډېر آسانه تروریستي ګروپونه نرشت کړلی شي، ډېر آسانه هلته منفي ډلې پیدا کېدلی شي او نړۍ ته تهدید کېدلی شي.
ډیره مننه بهرام صاحب ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب ستاسو څخه هم ډیره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون وکړ. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.